ستړي مشي دا مشال ریډیو د 12 بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی انیسا اجمل او ټکنیکی ملګری نودری نه کیلي او سلامونه ومني. افغانستان د دې خبرونه د سر په موضوعاتو کې دا پال د سر واندی او د حالات په اړه باندې تاسو ته یو شمیر راپورونه شنه او تبصری لرو. د دې ترڅنګ تاسو به د پاکستان په اړه هم یو شمیر راپورونه واورئ که تر پای مرا سره ملتیا وکړه. اسلام آباد ته د افغانستان د سیاستوالو یو وفد تللی دی، د هغې په اړه به هم تازه صورت حال درکوو. خو لار څه مخکې خبرونه د انیسا اجمل نه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د افغان طالبانو د افغان ولسمشر دفتر ته داخل شوی دی. د جنوبی وزیرستان په سروکی کې د امن په نوم جرګه شوی او په هیټی کې د زلزلې له وجې نږدې 1400 کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. افغان طالبان کابل ښار ته تر داخلي دورستو د ولسمشر دفتر ته ننوتی دي. د مشال ریډیو خبریال وای چې افغان طالبانو پرون ماخم د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویل چې په کابل کې د ځایي پولیسو لخوا د پوستو پرېښودو وروستو د ګډوډیو د مخنیوي لپاره هلته داخل شول. افغان طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې په زوره به کابل نه نیسي. دا په داسې حال کې ده چې پرون افغان ولسمشر اشرف غني هیواد پرېښود. نوموړي په فیسبوک په یو پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د وینې تویدو د مخنیوي له وجې هیواد پرېښی دی. هلته د افغانستان پخانی ولسمشر حامد کرزی ویلی چې د واک د سلیس انتقال او د ګډوډۍ د مخنیوي لپاره د همغږي شورا جوړه کړې ده. بلخوا ټاکل شوی چې نن د استونیا او ناروې په غوښتنه د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د افغانستان په اړه بیړنۍ غونډه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې په افغانستان کې د ایس یوې ډلې پلوي نه کوي او د خبرو اترو له لارې د افغانستان د مسالې حل غواړي. نوموړي پرون په ملتان کې خبري غونډې ته ویل چې په افغانستان کې د راتلونکي حکومت د تسلیمولو یا نه تسلیمولو په اړه به د نړیوالې ټولنې سره په همغږۍ ځمکنیو حقایقو په خپلو ګټو ته په کتو پریکړه کوي.
دنیا اور پاکستان اس وقت ایک پیج پر ہے.
پاکستان دا وقت دا نړۍ سره په یو نظر دی چې د افغانستان مسله د خبرو اترو د لارې حل شي. مونږ په واضح ډول ویلي دي چې نمو د افغانستان په داخلي چارو کې مداخلت کړي دي او نه په راتلونکي کې کوو.
بلخوا د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویب پاڼه لیکلي چې نن د دې هواد ملي امنیت کمیټه د افغانستان د حالاتو په اړه غونډه کوي. د امریکا چارواکو ویلي د کابل نړیوال هوایي ډګر د خوندیتوب لپاره اقدامات کوي چې دا شان د امریکا اتحادیانو د کارکونکو په خوندي توګه وتل یقیني کړي. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو د اګست په 15مه په یو ګډ بیان کې ویل چې د امریکا اتحادي هیوادونو کارکونکي به د اګست په 14مه له افغانستانه په ولسي او پوځي پروازونو کې وتل پیل کړي. فرانس، برتانیا او جرمني هم ویلي چې خپل کارکونکي اوباسي. په پاکستان کې په تیرو 40 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 2 کسان مړه شوي دي. د کووید 19 وایرس په اړه حکومتي ویب پاڼې نن لیکلي چې په تیر شواروز کې د کورونا وایرس نور 3,650 کیسونه ثبت شوي دي. دغسې په تیرو 40 ساعتونو کې له کورونا وایرسه 2,213 کسان بیرته ښه شوي هم دي. په بلوچستان کې چارواکو ویلي د محرم په 10مه د جلوسونو د خوندیتوب لپاره به کلک امنیتي تدابیر نیول کېږي او له دې یوه ورځ وړاندې به په کوټه کې دوکانونه او تجارتي مرکزونه بند وي. پرون په دې اړه له یوې غونډې وروسته د کوټې کمشنر اسفند یار خان مشال ریډیو ته وویل چې د محرم پر مهال د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د احتیاطي لارښوونو عملي کولو لړکې هم اقدامات یې کړي دي. د جنوبی وزیرستان په سروکی سیمه کې پرون د دې قبیلې د مشرانو د امن په نوم جرګه وشوه چې پکې له حکومت په کورونو د چاپو د نه وهلو او د بېګنا کسانو د نه نیولو غوښتنه وشوه. د جرګې ګډونوالو د پخانی سینیټر صالح شاه پرون ناوخته مشال ریډیو ته ویل چې په سیمه کې د امنیتي ځواکونو د موجودګۍ باوجود تر اوسه امنیت نه دی ټینګ شوی. هغه زیاته کړه امنیتي ځواکونه په کورونو چاپی وهي او د سترو پردې خیال نه ساتل کیږي. بلخوا د سیمې پولیسو مشر شوکت علي ویلي چې له وسلوالو سره د اړیکو لرلو د شک په بنیاد چاپی وهل کیږي. په پاکستان کې په تیرو 40 ساعتونو کې د کورونا بخنه غواړم ورزو د یو بل رپورټ خبر طرف ته. د هیټي چارواکو د اګست په 15مه ویلي چې په دې هیواد کې د 2.2 شدت زلزلې له وجې د وژل شوو شمېره نږدې 1400 ته رسېدلې. د ګاونډیو هیوادونو څخه د ژغورنې او مرستندوی ادارې هیټي ته لیږدول شوي دي. د هیټي د ولسي خوندیتوب ادارې ویلي چې د 1290 کسانو د مړه کېدو پخلی شوی دی چې دا شمېره د مخکې ورکړل شوو شمېرو څخه 2 چنده زیاته شوې ده. د خبرونو پای
مشال ریډیو ته وګي خبرونه درته زمونږه همکاري یعنی ساجمل وړاندې کول. د دې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د افغان ولسمشر د ملک پر خودونه پس گوندی هیوادونه وای په خاص توګه پاکستان د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی وای چې په افغانستان کې د دوی د خوخي هیڅوک نشته او د دغه هیواد فیصله بعد دغه هیواد ولس او حکمران
دنیا اور پاکستان اس وقت ایک پیج پر ہے کہ افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغانوں نے کرنا ہے چاہے وہ افغان طالبان ہیں یا افغان حکمران ہیں.
بدینگ دو کے پا پاکستان کی د تشدد پیخ زیات شوی دی لاملون سدی راپور بلرو په دغه راپور کې یو سیډون کې شمیم شاهد وای
پاکستانی طالبان اور افغانی طالبان کی اس فرق رشتے یو مقصد دے اس فضا شان کے افغانستان کی دیوی چر طالبان حکومت راغ اور پاکستان کے بحالت خشی نزو دا نمانو
د لادرکشو کسانو پاړه باندې د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مشرا هنالی جیلانی وای
اور اس میں چونکہ ریاستی ادارے مبینہ طور پر انوالو ہیں اور یہ ایک ایسی انسٹیٹیوشن ہے جو پرابلی ان کولیبریشن ود دی سیم سٹیٹ انسٹیٹیوشنز کام کرتی ہے.
افغان سیاستوالان دا محال پہ اسلام آباد کی دی پدی اڑا باندے بعد تازہ صورتحال ہم درکو د مشال ترسنگو سے. مشال ریډیو ته غوږید موږ د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپني غاوري. د دې تر څنګ موږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلای او اوریدلای شئ. ورزو د دې خبرونه د سر راپور ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون هیواد پرې خود نوموړي ویلي د وینې د تویدو د مخنیوي لپاره غوره وګڼل چې هیواد پرېږدي. ولسمشر غنی پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي کار کې پاتې وي لو سوالو طالبانو سره به مخامخ کېدو هم به کابل ښار لورانه او بربادۍ سره مخامخ شوی و. پخواني ولسمشر حامد کرزي بیا ویلي چې د واک د سولې د انتقال او ګډوډیو د مخنیوي لپاره د همغږۍ درې کسیزه شورا جوړه شوې. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
پرون د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پلازمینې ته د طالبانو له ننوتو سره هممهاله په یو ځانګړي الوتکه کې له هیواد ووت. ښاغلي غنی تیر ماخستن په یو پیغام کې وویل کله کابل نه وي وتلی دا شپږ میلیونی ښار به له لویې بشري فاجعې سره مخامخ شوی و. د ویلي د تورې او ټوپک قضاوت طالبانو ګټلی او اوس د وطنوالو د ناموس مال او ځان د ساتلو مسؤل دي، مګر د زړونو مشروعیت دوی نه دی ګټلی. ښاغلی غنی ویلي طالبان اوس له ونوي تاریخي ازمایښت سره مخامخ دي چې په خبره یې یا به د افغانستان نوم او عزت ساتي او یا به نورو ځایونو او شبکو ته لومړیتوب ورکوي. ښاغلی غنی نه دی ویلي چې کوم هیواد ته تللی، خو ځینو ناتایید شوو راپورونو کې ویل شوي چې نوموړی لومړی تاجکستان او بیا عمان ته تللی دی. محمد اشرف غنی په ښکاره د خپل استعفا په اړه هم څه نه دی ویلي، خو د پیغام په پای کې لیکلي زه به همیش د خپل ولس خدمت ته له فکري لحاظه او د برنامو د مطرح کولو له لارې دوام ورکړم. له افغانستانه د محمد اشرف غنی وتلو چې له نږدې و کلو راهیسې د واک پر ګدۍ ناست و غبرګونونه هم پارولي. د ښاغلي غنی د حکومت شریک او د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هغه ته د مخکینی ولسمشر خطاب کړی.
در شرایط فعلی فقط چیزی که از شما
می اوسنه او شرایطو کې یوازینه شی چې لتا سوی غواړم هغه دا دی چې د الله په مرسته خپل آرامتیا وساتي. له دفاعي او امنیتي ځواکونو غواړم چې د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. دا چې مخکینی ولسمشر افغانستان پرې خود او خلک او هیواد له داسې و حالت سره مخامخ کړل، الله به ورسره حساب کوي او د افغانستان خلک به هم خپل قضاوت وکړي.
طالبان پرون د ورځې په ترڅ کې کابل ته راغلل او مخام مهال ځینو رسنیو له هغې ډلې الجزیره تلویزیون داسې ویډیوي راپور خپور کړ چې ښیي وسلوال طالبان ارګ ته ننوتلي دي. د طالبانو د تحریک مرستیال او د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر هم بیگانه وخت پر خپل وسلوالو غږ وکړ چې د امتحان وخت را رسیدلی او باید د خلکو خدمت او امنیت ته ور ودانګي. اوس اصلي پوښتنه دا ده چې کابل ته د طالبانو له ننوتو وروسته به سیاسي ګامونه څه وي او د واک انتقال به څه ډول ترسره کیږي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي ترې یو بریده دا پوښتنې ځواب کړي او ویلي دي چې د واک د سولیز انتقال او د ګډوډۍ او د مخنیوي لپاره د همغږۍ درې کسیزه شورا جوړه شوې. د شورا کې خپل حامد کرزي، د مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار غړیتوب لري. حامد کرزی تیر ماخام پر خپل فیسبوک پانه ولیکل چې دا شورا له افغان ځواکونو او د طالبانو د تحریک له ځواکونو غواړي چې د جګړو ګډوډیو او د غیر مسؤوله کسانو د تحرکاتو مخنیوي وکړي. طالبانو هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواکې د دوی د تحریک مرستیال مولا عبدالغنی برادر دی پرون کابل ته رسیدلی وي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګورئ. هم د افغانستان د موضوع کې پاتې کیږو. د برېټانیا وزیر اعظم بوریس جانسن له نورو هیوادونو وغوښتل چې د طالبانو د رسمیت پیژندنه ډډه وکړي. د پورته وخت کې دا هم ویلي چې هیوادونه باید پرې نږدي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو د ودې پر ځای بدل شي. بل لور ته د ناټو عمومي منشي ویلي د افغانستان د وضعیت په اړه د ځینو هیوادونو له مشرانو سره خبرې کړې دي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د بریتانیا صدر اعظم وایي هیڅ هیواد باید طالبان د افغانستان د دولت په توګه پر رسمیت ونه پیژني. بوریس جانسن ویل دا واضح ده چې طالبان به ډیر ژر افغانستان کې خپل نوی دولت اعلانوي. جانسن له لندن په یو ویډیوي پیغام کې ویلي موږ نه غواړو چې څوک د طالبان په دوه اړخیز ډول پر رسمیت وپیژني. موږ غواړو چې د امکان تر حده د خپلو همفکرو په منځ کې په دې اړه واحد دریځ ولرو. موږ باید هر کار ترسره کړو چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو د وادې په ځای بدل نشي. د برېټانیا صدر اعظم د خپل هیواد پارلمان هم د اوړي لرخصتۍ راغوښتي چې ژر تر ژره د افغانستان په اړه بحث وکړي. د دغه راز د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه هم وکړه. برېټانیا دغه راز له افغانستانه د خپلو 3000 اتباعو د ایستلو لپاره شاوخوا 6000 سرتیری ګمارلي او دوی ویلي چې د سفارت ډیره برخه کارکونکي هم هیواد ته ستنوي. بل لور ته بیا ناټو ویلي چې کابل کې خپل سیاسي ماموریت ساتي او د کابل هوایي ډګر په فعال پاتې کېدو کې هم ونډه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د کابل له هوایي ډګر ټولې سوداګریزي الوتنې بندې شوې دي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ تیر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د وضعیت په اړه یې د برېټانیا له صدر اعظم او د کاناډا، ډنمارک او هالند د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې کړې دي. پر دې سربیره استونیا او ناروی هم پروند ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې د افغانستان په اړه غونډه ترسره کړي. روسیه هم ویلي چې د افغانستان په تړاو یو بیړنۍ غونډه جوړوي. نړیوال د افغانستان په اړه دا بحثونه داسې مهال کوي چې طالبانو د ولایتونو له سقوط وروسته کابل ته مخه کړې او تیر ماخستن وسلوال د ارګ په دننه کې هم ولیدل شول.
تاسو مشال ریډیو ته خوږی د ژمنې سره سم مشال ریډیو هڅه کوي چې په سیمه نړۍ کې روانو حالات په تازه صورت حال نه تاسو خبر کی. څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل دا مهال کسهم په افغانستان کې داسې صورت حال دی چې هلته کې طالبانو واک تر لاسه کړي. هر کتنه نوتی افغانستان ولسمشر اشرف غنی هیواد پریښود. په دغه لړ کې تیر ورځ د افغانستان د ځینو سیاستوالانو اسلام آباد ته سفر سمانه لري او دغه سیاستوالان د کومې ایجنډې سره پاکستان ته راغلي. زمونږ همکار طاهر خان په اسلام آباد کې دی او په دې ټولو پرمختګونو نظر ساتي. ورزو هغه ته دغه نه د پښتنې کوو. طاهر خان ستړی مشي سهار دې په خیر. او کداره ته وایي چې د افغان سیاستوالانو د دغه پلاوي حلې ځلې سړي
تیر ورځ چې کله دی راغلن دی ولنې غونډه تیر شپه د پاکستان د ملي اسمبلی چې کوم رئیس دی سپیکر دی اسد قیصر دغه لخوا یو ناسته وه چې په هغه کې نور هم پاکستانی چارواکي چې د افغانستان د چارو سره د اړیکو تړاو لري تعلق لري نو هغه سره یو غونډه وه. خو نن بیا دوی د بهرنیو چارو وزارت دا خبره اوس کړې ده چې دغه پلاوی چې مخکې ویل شو نه کسان دي لیکن اوس داسې هم معلومات شته چې نور کسان هم دي. نو د دوی غونډه خارجه وزیر سره شوې ده شاه محمود قریشي سره او بیا د بهرنیو چارو د وزارت څخه یو اعلامیه خپره شوې ده او هغه کې خیر عمومي خبرې دي د افغانستان د اوسني حالت او بیا د سیاسي حالت شان. خو بهرحال وخت ډېر هم ځکه دی چې خلک دلته حیران هم دي چې څنګه طالبان تېر ورځ دعوا وکړه چې دوی کابل ته ننوتل او د ارګ ته ننوتل ولسمشر مانې ته. نو دغه وخت کې د طالبانو مخالفین دي دا ټول په دې پلاوي کې کوم راغلي دي. اسلام آباد ته رسېدل د پاکستان د حکومت په رسمي بلنه باندې او بیا غونډه شروع کړې. نو پاکستانانو خو ماته پوسټ کړو چې دې هدف سره چې داسې حالت په کابل کې او بیا دلته تاسو دعوت کړی. دوی خو دا خبره کوي چې پاکستان یو یو پیغام ورکړي چې پاکستان یو خاص ډلې سره نه دی لکه پاکستان په اړه باندې خو یو نظر وو په افغانستان پاکستان او په نړۍ کې. نو دی خو وایي چې دغه یو تاسو ته دویم دا چې د دینه وورو چې پاکستان څه کولی شي په دې موجوده حالت کې. نو بهرحال دغه د پاکستانانو دوه
طاهر خان مونږ وګورو د افغانستان چې کوم ځمکني حالات دي په هغه کې یو شمیر هغه کسان چې غیر پښتانه دي هغه مشران یا هغه د حکومت برخه کسان یا خو یو طرف ته شوي دي یا افغانستان پرې خوده دي په داسې صورت حال کې دا سیاستوالان آیا افغانستان ته د ستنېدو پلان لري او آیا د دغو خلکو سر ایجنډا دا سرات لون کې دي سر معلومات شته
لکه دې خو پرسی بلنه راغلی او بیا غا تیر ورځ دی نا وخت مر رسیدل اول دې سیاو خو یو نیمه وجره تا ګو دی بیا ته مخام مر رسیدل دا یو مهم سوال دي تاسو اوس به وکړئ چې دا کابل هوایی میدان په بداسې او بد حالت کې دي کوم ته ویډیو ګان راځي او رپورټونه راځي نو ډېر زر خو ګمان نه کوم چې دا خلک واپس لاړ شي ځکه په بلکې تېرو ورځ دلته په اسلام آباد کې چې کابل پلاوی کې یو کس دی دا په کور باندې طالبان خبر شو چې په اسلام آباد کې بلکې هغه په خپله باندې خلکو ته وویل چې د کور طالبان درنه ورغلي دي نو او دا چې دي دا ملک څنګه چې ما مخکې وویل چې کوم لیست مشاهده دی اوس سره تېرو ورځ سره شیونه پای کې ټول طالبان مخالفین دي او اوس موقعتی چې آیا دوی دلته زیات وخت لپاره پاتې کیږي یا واپس دي کنه دغه نشته لیکن پاکستانان خدا وی چې دا فقط د مشروع د پاره دی بلنه ورکړي او د پاکستان بلنه منلې وا اوس دی راغلي دی نو یو خدای دی ممکن نشو ورغونډو مشکل کې داسې مونږ اورو اول خدای سي مشال ریډیو ته یو پاکستانی ډیپلوماټ ویلو چې دوی به د یو ورځ لپاره راځي او دا شپې غونډه بکیږي بیا به سي لیکن چې دا خارجه وزیر سره غونډه وشو داسې مونږ اورېدل ممکن چې وزیر اعظم سره هم دی ویلي نو دا لا یو واضح نه چې آیا دوی د زیات وخت لپاره راغلي دي بیا به واپس دي یا نه دي لیکن
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې او د طاهر خان سره زمونږ لیکه کته شو پراتونکو وختونو کې تاسو به په خبرونو کې طاهر خان تاسو مونږ سره
یا تاسو سره مهرباني
وکړئ اخیرا نه لند پښتنه طاهر خان کته تاسو مونږ ته وایي چې د دې موجوده د دې سیاستوالانو د سفر نه پرته دغه د کې چې کوم افغان سفارت ته د هغوی له خوا څه خبره کیږي د موجوده حالاتو په اړه باندې او په خاص توګه د اوریدونکو
سفارت سره نه نه خبرې کوم تاسو بابر صاحب
جناب
بابر صاحب
جی
سفارت دلته د افغانستان سفارت تر اوسه پورې تړل شوی دی چې کله د سفیر صاحب د لور خبره وکړه افغانستان چې تختورې شوی دغې نه پسې کړه سفارت بند نو اوس هم بند دی او نن هم ما سهار خپل باندې هم رابطه وکړه ځکه دلته د خلکو تپوسونه وو چې څنګه چې داسې مونږ واورېدل چې یو کس نیم یو چارواکي ډیپلوماټ څه هغې پاتې وو دلته وو هغې پاتې سفیر صاحب پوله نشته څه ډیپلوماټان هم پاتې وو لیکن څه موجود دی خو کار نشته لکه کرنا کله ویزا چې کوم ځانګړي څوک واړي ډیپلوماټ یا غیته ورګي ځنې خارج جرنالستان ته مور کړی وي لیکن عمومي کار دلته بند دی او هغه څه ډیر خبرې نه کوي لکه نن خپل ما رابطه وکړه خو ډیر څه نه وي فقط دومره راته وویل چې سفارت بند دی او عمومي کارونه دلته نشته او واپس هغه کوم خلک چې تل وغه واپس نه دی راغلي
صحیح ډیر ډیر مننه اوریدونکو پراتونکو وختونو کې پراتونکو خبرونه کوي تاسو د افغانستان په اړه تازه صورتحال وخت په وخت اورید مشالې یو سره اوسه
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستل او ریډلې او لیدلې شئ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګیوم د افغانستان په دې موضوع کې پاتې کیږو او ورسره پاکستان د اسلام آباد ته د طالبانو کابل ته داخلي دوه افغان ولسمشر هیواد پر خود ورشتو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې نړۍ او پاکستان د محل افغانستان په اړه یو دریز لري او د هغه هیواد مسله د خبرو اترو لاره هواره ولغواړي نو موري پرون په ملتان کې خبريالانو ته ویل چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت تسلیمولو یا نه تسلیمولو په اړه د نړیوال ټولنې سره په همغږي پلوګټو د پکتو فیصله کوي بل خو ځینې کارپوهان وای دا د طالبانو په افغانستان کې نرم رویه خپل کړی دی او د پخوا پرنګ د سختري ځای مظاهره نه کوي او د نړۍ په هیوادونو د خپل ممکنه حکومت د تسلیمولو لپاره د خپل پخوانی تصویر د بدلولو هڅه کوي نور تفصيل له پیښوره غلام غوسنه
د کابل خوا او شاته د طالبانو در رسیدلو او د افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد نه د وتلو وروسته تیر ماخام په ملتان کې د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې پاکستان د خبرو اترو د لارې د افغانستان د مسلې حل کولو او هغلته کې امن ته ژمن دی. شاه محمود قریشی زیاته کړه چې سرنګ د دوهې په مذاکراتو او د ټرایکا پلس په مذاکراتو کې د یو سہولتکار په توګه پاکستان یو مثبت کردار ادا کړي، نو هم دغه رنگ به په دې روستي حالاتو کې هم مثبت کردار لوبوي.
دنیا اور پاکستان اس وقت ایک پیج پر ہے.
پاکستان دا وخت د نړۍ سره په یو نظر دی چې د افغانستان مسله د خبرو اترو د لارې حل شي. موږ په واضح ډول ویلي دي چې نه مو د افغانستان په داخلي چارو کې مداخلت کړې ده او نه یې په راتلونکي کې کوو. موږ په افغانستان کې د خپلې خوښي څوک نه غواړو. د افغانستان د راتلونکي پریکړه به افغانان کوي، هغه که افغان طالبان دي او که افغان حکمرانان.
افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغانوں نے کرنا ہے، چاہے وہ افغان طالبان ہیں یا افغان حکمران ہیں.
د خارجه چارو د وزیر شاه محمود قریشی نے پوښتنه وشوه چې که په افغانستان کې طالبان خپل حکومت قائموي، نو آیا پاکستان به یې د پخوا په رنګ تسلیموي او کنه؟ نو په ځواب کې شاه محمود قریشی وویل د نړیوالې ټولنې سره په همغږۍ او د پاکستان د مفاداتو په رڼا کې به په دغه اړه فیصله کوي.
جب وہ صورتحال آئے گی اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے
چې کله دغه صورتحال رامخی تشي، نو د هغې وروسته به موږ نړیوال نظر او اتفاقي رایې ته ګورو او د ځمکني حقایقو او د پاکستان د مفاداتو په رڼا کې به مناسبه فیصله کوو.
انٹرنیشنل جو کنسنسس ہے، اپینین ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان مناسب فیصلہ کرے گا جو پاکستان کے مفاد میں ہے.
په افغانستان کې طالبانو دا ځل کابل ته د ننوتلو او د افغانستان د نورو ښارونو د نیولو په لړ کې یو محتاطه رویه خپله کړې ده او طالبانو ژمنه کړې وه چې په زور به کابل نه نیسي. د خبریال او سیړونکي محمود جان بابر نمی د طالبانو لخوا په افغانستان کې د پخوا په رنګ د سخت دریځۍ د مظاهرې نه کولو او د نرمی رویه خپلولو په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په ځواب کې وویل
د هغه راتګ چې کوم دی د مخکې ځل نه بالکل یو بل شان دی. دی له ښځو په حق باندې لا ډېر سخت بیان نه دی ورکړی او نه سخت اقدام اوچت کړی دی. دی نه علاوه که تاسو وګورئ کنه، لکه خلکو به ویل چې دا اینټی شیعه دی، ویل چې دا اینټی هزاره دی. خو دا ځل موږ وکتل چې یو سل پنځه ورځې مخکې چېرته په غزنی کې یو امام بارګاه هم جوړه شوې وه او په خپله طالبانو د هغې ویډیو جوړه کړې وه، هغې جاری کړې وه. نو هغې نه دا خبره ثابتېږي چې دوی اوس خپل پخوانی چې کوم د دوی یو تصویرو د هغه بدلول غواړي او خلکو ته نوی پیغام ورکول غواړي. په خپله د پاکستان غوندې ملکونه چې کوم دي به دې هر څه ته ګوري چې څومره ملکونه دوی تسلیمۍ او دوی سره راجوختېږي، نو بیا به دا نور ور سره راجوختېږي. نو زما خیال دی د ټولو خبرو نه دوی خبر دي.
په ملتان کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د څرګندونو وروسته د پاکستان د خارجه دفتر نه په خپور شوي بیان کې هم ویل شوي دي چې پاکستان په افغانستان کې د روانو حالاتو د نږدې نه جاج اخلي او پاکستان به د سیاسي جوړجاړي په هڅو کې د افغانستان سره خپل مرسته او ملاتړ جاري ساتي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته خوږی په تیرو دوه ورځو کې د پاکستان په دریو صوبو کې سلور بدون شوې چې په کې خوځو ماشومانو په شمول ګڼ ولسي خلکو او امنیتي اهلکارو ته مرګ جوړ لا وړي دي. پښتنه دا چې په دې هواد کې یو ور بیا د نام نیو د پیښو تر شا سم ممکن وجوهات دي. سیډونکو وایي چې د دې لویه وجه په افغانستان کې روان حالات دي. د دفاعي چارو سیډونکو ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر هلی لري چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنیو سره به په پاکستان کې امن راشي، خو نور سیډونکو دا هیله بې ځایه بولي. تفصیل منور شاه اورو.
د خیبر پختونخوا پولیس وای د اگست په 15مه سهار وختي په کوز دیر کې ماين چاودنې سلور پولیس والا جوبل کړي. د پاکستان پوز وای د اگست په 14مه د بلوچستان په لورلای ضلع کې له وسلوالو سره د نخته پر مهال یو اسکار او درې وسلوال وجل شوې دي. په همدې ورځ د کراچۍ پولیسو وویل چې ماخام مهال دغه خار کې وی چاودنې د خزو ماشومانو په ګډون 14 کسان وجل دي. دا راز د پاکستان د پوز د وینا تر مخه د اگست په 14مه په جنوبی وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال انخته کې وسلوالو یو اسکر وجلې ده. دا چې په دې هواد کې په 1300 ورځو کې د بدامنیو پیښو زیاتېدو تر شا څه ممکنه وجوهات دي، په اسلام آباد کې د سولې د مطالعاتي مرکز بشر عامر رانا یې په اړه وایي.
د تیرے مئی میشت رہسی چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو بریدونه سیوا شوی، نو په پاکستان کې هم وسلوالو ډلو او په خاصه توګه تحریک طالبان پاکستان خپل فعالیت زیات کړی دی. یعنی په افغانستان کې د طالبانو بریا په پاکستان کې هم وسلوالو ډلو ته د بریا احساس ورکوي او د روسي بریدونه د دغه احساس څرګندونه ښکاري. دا اوس د افغانستان په حالاتو منحصر ده چې هغه کوم اړخ ته ځي، نو ظاهره ده چې دغه حالات او اغیز به په پاکستان هم کیږي.
عامر رانا زیاته کړه چې پاکستان د دغه اغیز د مخنیوي لپاره په مکمله توګه تیار نه دی. بلخوا د دفاعي چارو سیړونکو ریټایر بریګیډیر سید نذیر وای چې په افغانستان کې میشت وسلوالې ډلې د هواد کې د روان ګډوډۍ نه په ګټه پورته کولو د بریدونه کوي. نو موړې هیله مند دی چې طالبان په افغانستان کې واک تر لاسه کړي، نو دغه هواد کې د میشت وسلوالو ډلو پر ضد به اقدامات وکړي او پاکستان به تر ډیره حده له بریدونو په امن کې شي.
طالبان که خپل وعده په دوه اگریمنت کې امریکای سره کړی و چې د افغانستان زمکه به چا خلاف نه استعمالیږي، نو به خنان سټریټیکټرز د دغه لپاره دي چې هغه د افغانستان زمکه د نورو ګوندی هیوادونو خلاف او خصوصا د پاکستان می خلاف استعمال کړي. اوس با طالبان چې کله کدا غوي کنټرول راغی کا غار بخت راغی غوي با دغه لاسونه ضروري خبره چې منی کوي یا با غوي سلامي کیږي تسلیم کیږي با او کو نه تسلیم کیږي نو بیا به ضروري خبره را طالبان د غوي خلاف طاقت استعمالوي.
خو خبریال شمیم شاهد وای چې د افغانستان او پاکستان د طالبانو نظریه یو ده او په افغانستان کې د طالبان واک تر لاسه کول به نه یوازې دغه هیواد بلکې ټول سیمه لپاره بد اثرات ولري.
زه دا وایم چې پاکستانی طالبان او په افغاني طالبانو کې هیڅ فرق نشته. د دې یو مقصد دی اوس په داشان کې په افغانستان کې دی وي چې طالبان حکومت راغی او پاکستان کې به حالت خشي نه زو دا نه منو کو پاکستان تان دا وای چې طالبان د دمرګری دي د پلویانی هو د طالبانو د دې حیثیت دا په افغانستان کې ډیر کم دي د پاکیت کې دي. زیات خلک په افغانستان کې طالبان نه غواړي، هغه ته جمهوریت غواړي، هغه التامل غواړي. نو زه دا وایم چې پاکستان له فکر دادی چې هغه په افغانستان کې د جمهوریت ادارو لپاره د جمهوریت نظام د هغه مرسته وکړي. کچردا نظام ګډوډ شي نو دا په افغانستان کې نه بلکې دا به زداوه چې دا په دې پوره منطقه کې منفي اثرات وي دي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په بیا بیا پاکستان د افغان طالبانو په ملاتړ تورن کړي، خو اسلام آباد تل دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان امن سره تړلې ده. نو ځکه په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د افغان حکومت سره هر ډول ممکنه مرسته کوي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یاویش، په شارټ ویوز 2113، 15315 شپته او 15255 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
روزن کو تاسو مشال ریډیو ته وګي پښتونخوا کې 12:30 بجې کېدونکو دي خبرونو لنډیز دانی ساج ملنور.
افغان طالبان کابل ښار ته تر ننوتو وروسته د ولسمشر دفتر ته داخل شوي دي. د مشال ریډیو خبریال وایي چې افغان طالبانو پر ماښام د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویل چې په کابل کې د ځایي پولیسو د پوستو پرېښودو وروسته د ګډوډۍ او د مخنیوي لپاره هلته داخل شوي. افغان طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې په زور به کابل نه نیسي. دا په داسې حال کې ده چې پرون افغان ولسمشر اشرف غني هیواد پرېښود. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي په افغانستان کې د ایس یوې ډلې پلوي نه کوي او د خبرو اترو له لارې د افغانستان د مسئلې حل غواړي. نوموړي پرون په ملتان کې خبري غونډې ته ویل چې په افغانستان کې د راتلونکي حکومت د تسلیمولو یا نه تسلیمولو په اړه به د نړیوالې ټولنې سره په همغږۍ د ځمکنیو حقایقو او خپلو ګټو ته په کتو پرېکړه کوي. د امریکا چارواکو ویلي د کابل نړیوال هوایي ډګر د خوندیتوب لپاره اقدامات کوي چې دا شان د امریکا اتحادیانو د کارکوونکو په خوندی توګه وتل یقیني کړي. د امریکا د بهرنیو چارو دفاع وزارتونو د اګست په 15مه په یو ګډ بیان کې ویل چې د امریکا اتحادي هیوادونو کارکوونکي به د اګست په 14مه له افغانستانه په اولسي او پوځي پروازونو کې وتل پیل کړي. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 2 کسان مړه شوي دي. د کووید-19 وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 9,689 کیسونه ثبت شوي. د جنوبي وزیرستان په سروکې سیمه کې پرون د دې قبیلې د مشرانو د امن په نوم جرګه وشوه چې په کې له حکومت په کورونو د چاپو د نه وهلو د بې ګناه کسانو د نه نیولو غوښتنه شوې ده. بلخوا د سیمې پولیسو مشر شوکت علي ویلي چې له وسلوالو سره د اړیکو لرلو د شک په بنیاد چاپې وهل کیږي. او د هیټي چارواکو د اګست په 15مه ویلي چې په دې هواد کې د 2.2 شدت زلزلې له وجې د وژل شوو شمېره نږدې 1,500 ته رسیدلې ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او د انیس حجمل له مود خبرونو لنډیز اوریدو. ورزوس تاسو پام یو بل راپور تر راغلو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په هیواد کې د ورکو کسانو په اړه جوړې اندېښنې څرګندې کړې دي. د کمیشن مشر هینا جیلانی د اګست پر 15مه مشال ریډیو ته وویل چې له بشري حقوقو څخه په سرغړونو تر ټولو جدي مسله د ورکو کسانو ده او د دې مخنیوي لپاره حکومتي اقدامات اړین دي. په دې اړه تفصیل ګورئ.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی په هیواد کې لګواخ سره د مخامخ وګړو په تحفظ کې د ریاست پاتې راتک او د خلکو په ورکولو کې د ککړو کسانو محاسبه نه کولو سخته اندېښنه خولې ده. د کمیشن مشر هینا جیلانی د اګست پر 15مه مشوره لټوي چې په پاکستان کې د بشری حقوقو له سرغړونو کې تر ټولو جدي مسله د ورکو کسانو ده او د دې مخنیوي لپاره تر اوسه پورې سپر مختګ نه دی شوی.
مبینہ طور پر انوالو ہیں اور زیادہ
په دې کې په مبینہ توګه ریاستی ادارې ککړې دي او د لادرک کورنۍ او دایو حتمی رائے ده چې ریاستی ادارې په دې کې ملوث دي. نو ظاهر ده چې دایو جدي سرغړونه ده. موږ په دې باور یو چې سپریم کورٹ او نه هم د لادرک کسانو پړه جوړ کمیشن په دې لړکی سپر مختک کړي دي. بل دا چې د حکومتي کمیشن پړه هم ډېر تحفظات لرو. دا کمیشن نه یوازې یو ناکامه اداره ده بلکې دا له اغو نور حکومتي ادارو سره شریک کار کوي چې د لادرک کسانو په قضیو کې ککړی دي.
یہ ایک ایسی انسٹیٹیوشن ہے جو پروبابلی ان کولابریشن ود دا سیم سٹیٹ انسٹیٹیوشنز کام کرتی ہے.
خدا پاکستان امنیتی دارو په وار وار د ملکیانو لادرک کولو کې له لاس لارلو تورونه ردبی. بلخوا د ورکو کسانو لپاره حکومتي کمیشن د شمیرو تر مخه د روان کال جنوري میاشت پورې څلور زره 322 لادرک کسانو قضیه حل کړې دي. کمیشن وای د نورو قضیو حل کولو لپاره کار کوي. په پاکستان کې زیاتره ورک کسان له خیبر پختونخوا او بلوچستان دي. په پېښور کې وکیل او مدني فعال شبیر حسین ګګیانی چې د لادرک کسانو موندلو لپاره قانوني مبارزه کوي د اګست پر 15مه مشال لري ویل چې د ورکو کسانو لپاره د کمیشن د اندېښنې لفظ کافي نه دي. تویل حکومت په خپل په خبر پښتونخوا کې غیر قانوني حراست کې پزرګونو کسانو د ساتلو خبره منلې و.
نو پاره کې چې اوس په سپریم کورټ کې کوم راپور جمع شو 8000 کسان د 2020 خبره تاسو ته کومه ده او د ساري اکتوبر 2019 چې کوم راپور د سپریم کورټ کې جمع کول نو دا غوې د راپور په مطابق چې کوم اټارنی جنرال لا غو خو زبانی په عدالت کې ویل 8000 کسان صرف په انټرنل سنټر کې. دا خو انټرنل سنټر کې هغه دي چې په کاغذي ویراوي په کاغذونو کې انټر دی او غوې منی. د دې نه علاوه تقریبا 2000 پورې داسې کسان چې دا وی خو لا اسم وی رپورت نه معلوم یو اداره هم لوسه پورې نه اکسپ کوي چې موږ سره د انکارم نکوي ولې عدالتونو ته دا سیرټونه زمونږ د دوه کالو نه په پېښور ریکارډ کې پېنډینګ دي
په بلوچستان کې هم د ورکو کسانو موندلو لپاره د مختلفو تنظیمونو ترڅنګ ملت پالو ګوندونو هم په وار وار غږ پورته کړی دی د لادرک بلوچستانو موندلو لپاره مبارزه کوونکي ماما قدیر د اګست په 15مه مشال لته ویل چې په بلوچستان کې د لادرک کسانو مسله ورستر بلی جوړیږي
هر ورځ درجنونه پورته کوي پریشان دي هر ورځ ټول بلوچستان کې مکران خاص کر د دې نشانه باندې دي هر ورځ نشونه هم مستدیر ملال شوی دی اوس دا سی پی ډی والا اوس دا کارونه شروع کړي دي مخامخ ټارګټ کړي کوي بے خلک لاپتا بے درک خلک دے دوی بیا یو شی اوسی وای جی دا مقابلے کے وزرن شو حالانکہ مقابلہ یو شی نیتا دا موی لاپتا لسکون کی دے پرشب گر دے حالانکہ مشترہ دا خلک لسکون آم کے نمونے سے سو سرور کال سے لاپتا دے سو کے دومی کال سے پن لاپتا دے سو کے
خو په کمی اسمبلی کې د بشری حقوقو کمیټې کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي سیف الرحمن د اګست پر 15مه مشال لريته ویل چې د دې مسلې حل لپاره یې سو واري غونډې کړې دي
څه پہله دوه میټینګې جو هوي هې کی ایک کو بلاول صاحب نے چیئر کیا تھا
د بشری حقوقو د کمیټې دوه غونډې شوې دي د یو مشری بلاول بټو زرداری کړې و او بل غونډه زموږ په خاص تا بل شوې و موږ مخکې هم اواز پورته کړې او اوس هم په دې دریځ ولاړ یو چې د قانون مطابق کاروایی وکړل شي دلا درک کولو ضرورت نشته هغه څوک چې په جرم کې ککړوي هغه د گرفتاره او عدالت ته وړاندې کیل شي موږ د خلکو د لا درک کولو سخت مخالفت کوو
او هم اسکی بھرپور مخالفت کرتے ہیں یہ جو میسنگ کیا جاتا ہے لوگوں کو یہ
د بشری حقوق کمیشن ایچ آر سی پی مشر حنا جیلانی د لا درک کسانو په اړه د سرګندونی له هغه دستو کړي چې د اگست پر 14مه په لاهور کې د کمیشن غونډه رسو خبر پانه کې ویلیول چې په هیواد کې د انساني حقوقو د خوالي لپاره په سمدستي توګه اقدامات اړین دي په خبر پانه کې دا هم ویل شوی چې په قبایلی ضلعو کې د سیاسي نظر په اړه دي بندیزونه لري شي او د ماینونو پاکول لپاره دي هم اقدامات وشي د پاکستان حکومت وای د هیواد ټول وګړي د بیان له ازادۍ برخمن دي او فوج وای چې په قبایلو کې د ځمکلاندې بمونو پاکول بهیر ته دوام ورکړي
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال ریډیو ته وګورئ د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر ماځیګر تر شپږو بجو پورې نه غوري د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستل او اوریدل شي د مسابقتی کمیشن اف د پاکستان لمخه د پاکستان د سیالي کمیشن سی سی پی د چینو ملونو سلور سلوخ تر روپے په دوی وجه جرمانه کړی دي چې دوی خپلو په سلا او ملګرتیا د چینو نرخ د سیوا کړی دی کم چې د پاکستان د سیالۍ د دوه لسم قانون خلاف ورزی کړی ده ولې پاکستان کې د چینو د ملیونو سازمان دا پریکړه ناسم بلی او وای د دې پر ضد په عدالت تزي په دې اړه د پیښور نه د شبیر احمد جان راپور
کال 2000 کې مرکزی حکومت د پاکستان وو ادارو ته د چینو د زیاتو نرخونو د بحران پاړه د پلټن امر کړی وو چې پکې د پاکستان مسابقتی یا د سیالۍ کمیشن اف ای اے یا وفاقی د پلټن اداره د احتساب قومي اداره نیب او سٹیٹ بینک هم شامل وو په 14 اگست د پاکستان د سیالۍ یا کمپټیشن کمیشن اف پاکستان خپل رپورت خپور کړو چې تر مخه د یو اتیا چینو ملیونو مالکانو په غیر قانوني توګه د چینو لوړ نرخ ټاکلی وو کوم چې د دوی د 2000 د قانون پر ضد وو او هم په دغه جرم یې د پاکستان د چینو د ملیونو تنظیم پی ایس ایم ای یا پاکستان شوګر ملچ اسوسیشن سلور سلویخت ارب روپیه جرمانه کړی دی او ورته امر کړی چې شپیتو ورځو کې دننه دغه جرمانه جمع کړي ولې د ملیونو مالکان دا پریکړه نه مني پیښور های کورټ کې وکیل قمر ندیم وای چې ملیونو سازمان پابند دي چې دا پریکړه اومني او جرمانه ورکړي
او بایننګ خو دې ځکه چې باقاعده یو اداره ده چې کم دی دا کمپټیشن هغه لیګل دی دا کارم دا لیګل دی خپل خپل ادارې هغه کړي ته پغی کې دا یو اداره ده کمپټیشن والا نو دې ادارې خپل دا رپورت ورکړو دی چې دا کوم فیصله کړي دا بالکل د قانون په مطابق شوی دا
بل خو ته د نوم نه خودلو او د خبرو نه ریکارډ کولو په شرط د چینو د ملیونو د سازمان یا پی ایس ایم ای یو عہدیدار مشال لیډو ته ویل چې دا یو متنازع پریکړه ده او دا کمیشن غړي خپل کې هم متفق نه دي او دوی نه مني او زیاته کړه چې عدالت به هم د دې پریکړې پر ضد ځي خیبر پختونخوا کې د سوداګرو د اتحادیه په خوانی مشر او صنعتکار انجینیر مقصود انور وای چې باید دا ډول پریکړې عملی کړي او ولسته ګټه خامخا ورسی.
دا جرمانه چې دی کنه یو انډیکیشن دی کې ګورنمنت سیریس دی. دا یو انډیکیشن دی او د کې چې جرمانه شوه دی دا شکر مل زپاره خو دا دونه غټ رقم نه دی لیکن بیام شدی کنا یو پریسیڈنس کو قائم کی گی. امید ہے چھ دے سرا نہ صرف شوگل مافیا بلکہ باقی چھ کمی و کمیونٹیز والا خلق دی اغم با سبق کا خلی. امید دے چھ دے کے گورنمنٹ با سیریسی اور دے بندے چھ اگر فرض کر دا جرمانہ پیمنٹ ہو نشی اور دا قیمتوں کم نشی نو آگے دا پارا چھ دی فیوچر لاہے عمل بیاتی آتی آرائی اور دے چھ دی کنا ریوارڈز عوام تا فائدہ چھ دی کنا دا اور سے گی.
بلخوتا د چینو بیپاریان وای چې نرخونو برخ کته کېدو لوجی د دې روزګارونو هم ډیر اغیزمن شوی دی او حکومت هم دوی له بازار کم نرخ ورکړي د کم لوجی شي. دوی سو وخت پورې چینی خرڅول پرې خو دی. رام بیلګل چې پیښور کې د چینو غټ سوداګر دی وای دا وخت د یو کیلو چینو نرخ د 550 تنه سباندې 100 روپو ته رسیدلی دی. دوی غوښتنه وکړه چې باید حکومت د چینو یو مستقل نرخ وټاکي.
روزگار مکمل طور تباہ و برباد سوجی زگا چی اس میں سدن ابل اور اس پر 5300 روپے دل تخر سیدا پبلک کچا سروا او اس سدن اس و ماغ چینی پر شلکم 5000 خرچی کی نو 220 روپے میں تاوانو کو کنا
دای دوندنا چی کال 2000 شلم کی ٹول ملک دا چینو بحران نمخته شو او نرخون دیر برا و خطل دا حقی ورس دا پاکستان وزیر اعظم پامر مرکزی دا پلٹون اداری خپل رپورٹ کے ویلیو چی ملک دا چینو دا بحران دا ٹولو زیادہ مالی گٹا دا واکمند گند پاکستان تحریک انصاف مخکخ جانگیر ترین پا دویم نمبر وفاقی وزیر خسرو بختیار دی ڈالا او پدریم نمبر ہم حکومتی اتحاد کے شامل مون صلاحی کمپنو پورتکڑے دی. دوینا علاوہ پکیدا شہباز شریف خاندان ادا پیپلز پارٹی چیئرمین آصف الزرداری دی ہم شامل دی. پالسم اگست پاکستان ایڈیٹر جنرل ہم د چینو دا گرانے پڑا خپلیو پلٹن رپورٹ کے ویلیو چمل کی دننا د چینو د کمی باوجود د چینو ملن مالکانو د ضرورت نہ سیوا چینی باہر ملکوں نے تلی گلی ہو چلو جے د یو کلو چینو نرخ ترسل روپو رسیدلے دی. بلخوتا بیگا د وزیر اعظم عمران خان مشیر شہباز گل ویلی چې رچینو په بحران کې ککړ کسانو باندې وزیر اعظم لاس اچولې او سوګ به هم نه پریک دی. دین وړاندې وزیر اعظم عمران خان هم سو سواره دا خبره تکرار کړي چې دغه خلک د قام غل دي او دوی سره به بغیر توپیره احتساب کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
مشال ریڈیو ته وګي وردو بلوچستان ته. په بلوچستان کې چارواکو ویلي چې د محرم لپاره امنیتی پلان تیار کړی دی او د محرم د لسمې وړاندې به په کوټه کې دوکانونه او تجارتي مرکزونه بند وي. د لړکی پرون په کوټه کې غونډه وشوه چې بګي دینی عالمانو او سیاسي غړو ګډون کړی وو. بلخوا د سوداګرو ټولنې ویلي چې د امنیت په خاطر به کاروباري مرکزونه بند وي او دا کار به په پوره امنه طریقه کوي. تفصیل له کوټې نه ایوب ترینډاک.
د اشورې د ورځې په اړه یوه غونډه د کوټې د کمشنر اسپندیار خان کاکړ په مشرتابه کې 13 ورځ په کوټه کې وسوه. په دې غونډه کې د کوټ ښار چارواکو تر څنګ سیاسي او مذهبي عالمانو او دغه ډول د تجارو مشرانو هم ګډون وکړي. په غونډه کې پریکړه وسوه چې د محرم میاشتې په لسمه نیټه به په کوټ ښار کې د حکومت له لوري سخت امنیتي ګامونه پورته کړل سي او د دې څخه یوه ورځ لمخه به ټوله دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړل کیږي او سیل به کړي. په دې ترڅ کې د مرکزي انجمن تاجران بلوچستان مشر او دریم کاکړ و مشال ډیډو ته وویل چې د کاروبار بندولو مخه په کوټ ښار کې امنیت خوندي ساتل دي.
موږ همیشه و دې ته ساتور کو مرکزي انجمن تاجران تمام د اداران په دا جلس کې راځي او بیا چې پر دا روډو باندې څه دوکانونه دي وټلان دي دا ټول مرد یوه ورځ مخکې سیلو د سیلینګ د چمانو سره به قاعده زمرد انجمن والا ځي حالت سپ منامان طریقہ سپ اخلاق طریقہ باندې مردا خپل دکانونه سلو او بیا دا جلوس شرازی نو بیا یو پرابلم هم نه مردا کوشش دی چې په شهر کې منامان بحال دلته دی وی غنټه د فارم د شهر باندې نش لیکن دا دی چې وسا یو څومر مخ کې حالات ډیر خراب ده د وجدات قانون مرسلو وټلان سلو خدای نه خواسته دی نه خوشګوار واقع را نش چې زموږ شهر تباہ و برباد کې
خپل د بلوچستان شی کانفرنس مرستیال مشر سید مسرت حسین وای چې د کوټ شاریانو همیش د دوی سره د ورګلوی په توګه په امنیت سره استوګنه کړې ده
د کوټي والا ګډبډ نه کوي کله بل خواسه یو دهشتګر کوي او څه ګډبډ د پاره را نسی نو ان شاء الله د کوټي خلک موږ زړه خلک یو ورو کوټه داسې ده چې هر سړی بل سړی پیژن مشکلات به دې هر شي مشکلات دي لیکن مشکلات به ډیر په مینه سره زغم زغم که خدای کول دا به ډیر په خیر سره تیر او په دې کې اهل سنت ورونه کتا جران دي کوم لایا اندي که عوام دي که پولیس دي که هر څه دي دا ګرد د موږ سره ولاړ
په دې ترڅ کې چې مکله د چې د نامتو علي مدین ډاکټر عطا رحمان سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې اسلام کله هم ویو بل ته د زیان رسولو اجازه نه ورکوي او همیشه د امنیت تر سره کړی دی
و دې کې مونږ دا و چې رستو کرفیو لګولو نه مخکې په کار دادا چې کوم انتظامیه د جلوس والا دی هغه د سوپیزم خیال ساتي او خلک چې کوم راځي د هغه شناخت دی مو کې او د هغه د لپاره ټول انتظامات چې دی هغه سر ته ورسي کوم په علاقې کې سنی مسجدونه دي په هغه کې اوقات دی داسي وي د مونږ اوقات نه وي نو خلک په هغه کې نه برنګ تکیږي او حکومت ته پکار دی چې داسې سکیورټي انتظاماتو کې چې په هغه کې په موبایل پابندی نه لګیږي خلک کم نه کم ظاهر شي
پر دې مهال د کوټ کمشنر اسفندیار خان کاکړ ویناوه چې حکومت د شوري په ورځ د امنیت خوندي ساتلو لپاره ځانګړي ګامونه په پام کې نیولې دي
دا وار موږ الحمدلله ډېر ښه سکیورټي انتظامات هم کړی دي د دې علاوه صفایي انتظامات هم سره ټرافیک پلان هم جوړ کړی دي کووډ په حوالہ سپیشل انتظام سپیشل سلور موبایل ٹیمونه په دې کار کې وای ان شاء الله چې دوی ویکسینیشنز وکړي او ایون اور فوډ پروف ان شاء الله سکیورټی انتظامات انجمن تاجران عوامي نمائنده مشترک دي اور ایون د علماء کرام اهل سنت اهل تشی اور دغه رقم نور اکبرین چې دي هغه ټول قوالی امدین مشترک دي سکیورټی خپل پلان دی هغه یو ډیسکریټ پلان موږ جوړ کړی دی فوډ پروف ان شاء الله
دلته خبره ده د ونی ورده چې د بلوچستان حکومت لاله مخه په کوټ شهر کې د مورمې د میاشتې د پیل کېدو سره سم د فایو سلسلور څلوېشت لګولې ده چې له امله د څلور څخه زیات کسان پر یو ځای نسی ګرځېدلی د دې تر څنګ د وسلې نمایش او پر موټر سایکل باندې د دوو کسانو سپرېدل هم بند کړي دي او تیره ورځ په کوټه کې د خبریالانو سره په خبرو کې د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شوانی ویلي دي چې د مورم په لسمه ورځ به په کوټ ښار کې د شوري د جلوس پر مهال د امنیت د خوندي ساتلو په خاطر د شپږ زره څخه زیات پولیس او نور امنیتي سرتیري حکومت ځای پر ځای کړي
دا مشال ریډیو ده
تاسو مشال لیدو ته وګورئ ورجو خیبر قبایل دلې ته د خیبر ضلع په لنډی کوتل تحصیل کې لوبغاړو او د لوبو اتحادیو مشرانو وختنه کړې چې هلته دی یو سپورتس کمپلیکس جوړ کړل شي دوی وایي د غسیمې یو شمېر نړیوال لوبغاړي پیدا کړي خو سہولتونو نه محروم دي د خیبر ضلع سپورتس افسر راحت ګل ملاګور وایي چې دوی په لنډی کوتل او د خیبر په نور برخو کې د صوبایي حکومت د زورو لوبو میدانونو پروژې لاندې د لوبو ځان ځان لا میدانونه جوړوي په دې اړه نور تفصیل فرحات شینواری راکړي
پولند کوتل کې د خیبر سپورتس کلب لخوا پیل شوی د لوبو میلې په محل لوبغاړو او د لوبو د تنظیمونو مشرانو غوښتنه وکړه چې دلته د یو سپورتس کمپلیکس جوړ کړل شي دوی وایي لند کوتل د پاکستان کرکټ فوټبال والیبال او مارشل آرټ ټیمونو ته یو شمېر نړیوال لوبغاړي ورکړي خو تر اوسه د لوبو میدان او سہولتونو نه محروم دي په لنډ کوتل کې د فوټبال د یو میچ په محل د فوټبال نړیوال لوبغاړي اتیک شینواری مشال ریډیو ته وویل
روډ مبارک خدای ما چې کراوډ دی او نو سوري تنظیم شته نو پلیئر د پاره چې کټروم شته نو واشوم شته دا خو ما څو زره دا خبره وکړه او بس تاسو ته بیا دوباره بیا وکړم هیڅ کیسه مغه نشته سہولتونه مو سر نشته دی پکار دا دی چې اوس موږ په کومه صدای کې روان یو چې په دې کې موږ سره سوری او د اوبو او د ناستی او د هر یو شي انتظام وایي چې موږ سره صرف ځمکه ده
د فاټا اولمپیک اسوسیشن پخوانی صدر شاهد شینواری هم په دې ستونزه باندې خپل تاثرات داسې شریک کړل
د شینوارو علاقې او د ډېر غړ لوی لوی پلیران پیدا کړی دي
عثمان شینواری دے، یاسر افریدے دے، شین شاہ افریدے دے، چې د یو لسو عوامو په منځ کې دا لوبیږي. نو زما دا یو مطالبه ده چې دلته یو زبردست سپورټس کمپلیکس جوړ شي.
د خیبر سپورټس کلب مشر میراج الدین شینواری وویل چې دوی سره څو څو وارې د دغه لوبو د میدان جوړول وادي وشوي، خو تر اوسه پرې عمل نه دی شوی.
خو د بد مرغه دا غوی خپل علاقې ته دا وګورنن 40-50,000 خلک ما ګراوند کې ناست دي، اخیر دوی کومه ذمہواری ده؟ ظاهر یعنی دوه خبره ده. فوټبال خو مونږه بداویو چې مونږ فوټبال لکه انټرنیشنل پلیران مونږه پیدا کړی دي. مونږه هغه ټیلنټ او ټیلنټډ پلیران چې کوم دي کنه، نن مونږه لا په او یا کال کې مونږه لا چا یو د لکه دي خاورو نه ګراس شکل چاره له مونږ تبدیل نه کچ مونږ له ګراس ولګي. نو مونږه د مایوسۍ اظهار کړو، ټورنمنټ نه کړو. مونږه بالکل زه ته هم چې دا و چې سکړو خپل مدد آپ کې ته دی کړو. نو مهرباني نه وکړئ چې مونږ سره په دې کې پورا پورا علاقې ذمہواری دا وخت او خپل علاقہ تا پلیران ته سہولت پیدا کړ.
د خیبر ضلع سپورټس افیسر راحت ګل ملګور ویل چې د قبایلی ضلعو د لوبو ډایریکټریټ هلته یو شمیر سروې کړي، خو د ځمکې د نشتوالي له امله پرې لوی سپورټس کمپلیکس لا نه دی جوړ شوی. خو اوس مهال ته د هرې لوبې لپاره د ځان ځان له وړو لوبو میدانونو جوړولو ته بیا کړي.
په ځانډي کوتل کې هم مونږ چې کوم دی د انفراستراکچر باندې کار ډېر تیزی سره لګیا دی. مونږ حمزه بابا مزار سره چې کوم دی یو پارک جوړ دی، په هغه پارک کې مونږ هم دی 1000 فیسیلیټیز پروجیکټ نه کرکټ اکیډمي جوړو لګیو، باسکټ بال کوټ هم جوړ کړو، دې بال کوټ هم جوړ کړو. ان شاء الله دا فیسیلیټی دی چې دا د ځانډي کوتل کمیونټي او غټ ډیمانډ وو. په دې کې به کرکټ اکیډمي شي، د فوټبال اکیډمي به شي، اډمنستریشن بابا کې راشي، پارکینګ بابا کې راشي.
د خیبر ضلع د لوبو محکمې چارواکي وایي چې صوبایي حکومت د زورو لوبو میدانونو جوړولو پروژې لاندې په کلیو کې هم د لوبو واړه میدانونه جوړوي، چې په کوم کلی کې قومي غیر متنازع ځمکې موجود وي او دوی ته په ګوته کړل شي نو دا سہولت پرې جوړولی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوزن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نیخ پنی غوري. ستاسو په ام یو بل راپور تر راغوم. د پښتونخوا ملي او عامه ګوند مشر محمود خان سرګری درې میاشتې وروسته د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتنو د درې ورځې قومي جرګې اعلان کړی دی. نوموړي د جون پر د 28 په مسلم باغ کې د ګوند پخوانی صوبایي مشر او پخوانی سېنټر عثمان کاکر د جنازې غونډې ته په وینا کې ویل د پښتنو د ګوندونو غورنګونو له مشرانو سره تر مشورې وروسته د جرګې نیټه ټاکي. په تیرو وختونو کې هم په پاکستان کې د پښتنو د قومي یووالي او ورته د پیروپي خو ستونزو هوارې لپاره جرګې شوې دي. د بنو د جرګې مقصده او سړو اغیز تکی دیشی احمد شاہ زمید دی پختون زواب رکی.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي چې درې میاشتې وروسته به د خیبر پښتونخوا په بنو کې پښتنو ته د ورپیښو ستونزو د حل په مخه جرګه کوي. نوموړي دا اعلان د جون پر 28 په مسلم باغ کې د ګوند بلوچستان صوبایي مشر او پخواني سېنېټر عثمان خان کاکړ د جنازې مراسمو لپاره راغونډ سو لسګو نظر کسانو ته وکړ. اڅکزي زیاته کړه چې دوه کال مخکې هم د پښتون ژغورن غورځنګ مشر منظور پښتین، علي وزیر او د عوامي نېشنل ګوند ملګرو ته دا خبره کړې وه چې دا قام جرګه غواړي. محمود خان اڅکزي له دې وړاندې د 2013 کال د ډسمبر پر 2 د عبدالصمد خان اڅکزي د 15 تلین لمانځغونې ته په وینا کې غوښتنه کړې وه چې باید د پښتنو یوه لویه جرګه راوبلل سي. د عثمان کاکړ د جنازې مراسمو غونډې ته په وینا کې منظور پښتین هم د جرګې غږ وکړ او زیاته یې کړه چې د پښتنو د روانو مرګونو او شهادتونو د مخنیوي لپاره یوه جرګه پکار ده.
بچا کې دیان دي، چا ته شهیدان ورکیږي، راشي کښینو سره، راشي جرګه شو سره. کته په یو ځای احتجاج کې زه په بل ځای احتجاج کو، د کام مفادات ته دي چې ټول په یو ځای احتجاج وکړو.
پښتن هم د محمود خان اڅکزي په څیر له دې وړاندې څو ځله د پښتنو د یوې جرګې ور بللو وړاندیز کړی دی. اخوا د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې یو مخکښ او د پاکستان په سینټ کې د دې ګوند یو استازي مولانا عطا الرحمن وای چې له پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تر مشاوره ترسته به ګوري چې د جرګې مهم نکات څه دي او څنګه به پرمخ ځي. خو نوموړي زیاتوي چې په دې کې شک نشته چې د ستونزو حل د جرګې له لارې کیږي.
دغه مسایل حل خو وی جرګه مذاکرات جرګه ناشته دغه حل په دغه شیونو کې دا څه خو نه ده چې بس لوړ راوخل او مسلې حل کوي په لوړو کوم مسلې نه حل کوي.
د پښتنو د قومي والی او دوی ته د ورپی شستونزو د حل لپاره په تیر وختونو کې هم لوی جرګې سوي دي چې ورستي هغه د 2020 کال د مارچ پر لسمه په باچا خان مرکز پېښور کې پښتون قومي جرګه و. په دې جرګه کې پر کوربه عوامي نېشنل ګوند سربېره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، نېشنل پارټي، جماعت اسلامي، قومي وطن ګوند، جماعت علما اسلام، مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مشرانو ګډون کړی وو. په دغه ورځنی جرګه کې یو شته غشتنی وسوی چې د پښتنو پر خاوره د تهراګری مخنیوي، قبایلو ته د ورپی شستونزو حل او د قبایلی اصلاحاتو عملی کول، د لادرک کړسو کسانو موندل او د افغانستان د خپلواکۍ او خودمختاری احترام کول پکې شامل وو. خو پښتنه دا ده چې آیا د هغې جرګې غشتنی ومنل سوی یا سر ته ورسېدلې او کنه؟ د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري میا افتخار حسین وای چې هغه یو بریالی جرګه وه، خو په عین حال کې دا منی چې د جرګې غوښتنې ځکه سرته ونه رسېدلې چې د کورونا وبال خپرېدو او ټولبند لګېدو وروسته دوی په دې ونه توانېدل چې له پلان سره سم د هغې جرګې په تسلسل کې نورې جرګې وکړي.
ستونزې خو مطلب چې مونږ کمې په ګوته کړې وي او د هغې لپاره کم حل خورې او ډېر مناسب وو، خو دا کورونا په وجه چې کم بریک رالو نو دې دوران کې زیاتې شوې دي او کمې شوې نه دي. اوس ګورو حالات او واقعاتو ته چې دغه تسلسل مونږ بیا څنګه جاري ساتلی شو کنه.
میا افتخار حسین زیاتوي چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د بنو اعلان سوي جرګې له بلنې او تګلارې شریکولو وروسته به د ګوند دریز روښانه کوي. دا چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پښتنو د کوم ستونزو د حل لپاره جرګه وربلي او د دې جرګې لپاره ځای ولي بنو وټاکه. د ګوند ویاند رضا محمد رضا وای چې محمود خان اڅکزي له دې وړاندې هم د ټول پښتون قام جرګې خبره کړې وه، خو دا ځل یې د منظور پښتون د خبرې په تایید کې اعلان وکړ چې د په وینا پښتانه هر ځای مري او بیل بیل احتجاجونه کوي، نو یو قومي جرګه به کښېني چې د دوی ټول ستونزې په ګوته کړي او هغوی ته د حل لار راوباسي. رضا زیاتوي چې بنو له جغرافیایي پلوه د ټول پښتني سیمو لپاره یو مرکزي حیثیت لري او تګ ورته اسانه دی. د نوموړي په وینا بل پلو پر دې سیمه د پښتنو تاریخي ناست هم سوې ده.
بنو پر داسې ځای باندې واقع دی چې یو هغه چې د پاکستان جوړ شو د پښتون قومي تاریخ د ګډو قربانیانو باوجود چې د هند ازادۍ لپاره یې کړی و، د فرنګي استعمار په خلاف د باچا خان خدای خدمتګار و، که د خانشي عبد الصمد خان اڅکزي انجمن وطن و، دا نور چې زموږ مسله تاریخونه و فرنگی کے خلاف قربانی ہو کر، لیکن مجھے پلاس صدر اللہ پاکستان جی سو ہندوستان آزاد سو ہر وقت کی حکومت جون یعنی هغه وسوله فنو جرګه چې د هوټل ریسټ دا هغه خپل تاریخي امتی و.
د 1928 کال د جون پر دریمه د هغه وخت د هند وایسرای لارډ ماونټ بیټن د هندستان د ویش پلان وړاندې کړ چې ورسته د همدې کال په اگست میاشت کې هند او پاکستان د دوو نو هیوادونو په څیر رامنځته شول. خو پښتنو مشرانو د دې پلان او هغې ټول پښتني مخالفت وکړ چې له مخې باید د هغه وخت صوبه سرحد وګړو په هند او پاکستان کې د یو انتخاب کړی وای چې پکې شامل شي. همدې ته په کتو د 1928 کال د جون پر 28 په بنو کې د پښتنو په یوه لویه جرګه کې د خپلواک هیواد پښتونستان اعلان وسو چې د قبایلي یو مبارز میرزا علي خان یا ای پی فقیر یې مشر وټاکل سو. کڅم د دې نوی هیواد بیرغ هم جوړ شو او په افغانستان کې ډیر کلونه د جون پر 28 د پښتونستان ورځ لمانځل کېدل. خو د انګریز او پاکستان سرکار لخوا د دې اقدام د مخنیوي په نتیجه کې د پښتونستان د سیاسي او حقوقي ایجاد لپاره عملی ګام پورته نسو. د سیاسي او ټولنیزو چارو شنونکي ایاز وزیر وایي چې جرګې د پښتنو په تاریخ کې ډېر غوره مقام لري او پښتون قام همیش خپل ستونزې د جرګې له لارې هواري کړي دي. دا چې د پاکستان حکومت یا ریاستي ادارې به د پښتنو د قامي جرګې پریکړو ته تر کومه حده غاړه کېږدي. ایاز وزیر زیاتوي چې که پښتانه د یو قام په حیث په ګډه او اتفاق پریکړه وکړي نو هغه ډېر لوی اغیز لري.
دا دے بنو پر جرګه کې کپدی باندې جرګه فیصله وکړه چې نه دا بے اتفاقی مو ډیر وګرځول، دا پښا غرزو اتفاق کو، نو بیا به هغه ادارې هغه خلک فیصله کوي. ظاهره خبره بیا به پدی باندې بیرته سوچ وکړي چې دا ټول قوم دا ټول پښتون خلاف دا هغه د مرزای بغیر په دوی باندې فیصله ورسورو کنه ورسورو، نو دا بیا لوی منطقي انجام لري، ډیر غټ اثر لري. داسې په اسانه دا د جرګې خبره هیڅوک نشي ماتولی نه اګنور کولای شي.
پښتنو د خپل تاریخ په اوږدو کې یو شمیر لوی پریکړې د جرګو له لارې کړې دي. د ځینو جرګو له لارې حکومتونه رامنځته شوي او ځینې وخت بیا حکومتونو د مهمو پریکړو لپاره ولسی جرګې کړې دي. په 1909 میلادي کال کې میرویس خان هوتک لومړی د کندهار په کوکران او وروسته د کندهار د دامان ولسوالۍ په مانجه کلی کې جرګه وکړه چې هغه وخت د ټول قومونو مشرانو نوموړي د پاڅون د مشر په توګه وټاکه. هغه وخت صفوي واکمن شاه حسین یو شمیر سیمې لاندې کړې وې او ګرجستاني ګورګین د کندهار واکمن ټاکل شوی وو. مشر په هیڅ لټاکل کې دوه ورسته میرویس نیکه د ګورګین او صفوي دربار پر ضد پاتون وکړ او ګورګین یې لمنځه یوړ. لدی ورسته د افغانستان یو مهمه او برخلیک ټاکونکې لوی جرګه د 1940 کال په جولای میاشت کې د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې وسوه چې په پایله کې یې احمد شاه ابدالي مشر وټاکل شو چې نوموړي بیا ورسته د اوسني افغانستان بنسټ کېښود او د دې هیواد د تاریخ تر ټولو لوی واکمنۍ یې رامنځته کړه.
دا مشال ریډیو ده.